ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلای کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورځ تر بلې جګړه زور اخلي، افغان چارواکي وسله والو طالبانو په لیکو کې د پاکستاني پوځیانو د ژوندي نیول کېدو او وژل کېدو خبره کوي.
حضور جنگجویان خارجی به خصوص پاکستانیا در میان صفوف طالبا برجسته است.
د غزنی والی دا رد کړه چې ګنې په اندړو ولسوالۍ د چاردیوال په سیمه کې د ټول امنیتي ځواکونه وسله والو طالبانو ته تسلیم شوي وي.
بندیان یې ورسره خبره به زه نه لرم، ما دا رقم چې دوی وایي چې په کلي موږ ته تسلیم شوي دي دا یو رواني جګړه په لاره چولې ده.
د کندز ښار اوسیدونکو وایي د دې ښار په لمنو کې رواني جګړې ژوند ډېر تریخ کړی دی.
پنځمه ورځ روغبل نه چاته اوبه پیدا کیږي او نه چاته ډوډۍ.
د کابل د شاروس بند کې د اوبو ذخیره کول پیل شول.
د کال بدر دېرش میلیونه متره مکعب اوبه تنظیموي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه مه هېروي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. اسمت څاروند خبرونه چمتو کړي دي.
په کندهار کې د سپرلیو د بس په لاره کې د ماین چاودنې له کبله پنځه ملکیان وژل شوي او اتلس نور ژوبل دي. د کونړ پر مرکزي روغتون د هاوان د ګولۍ د لګېدو له کبله اور لګېدلی او امریکا په ایران پورې تړلې لسګونه ویبپاڼې بندې کړې. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې تیر شپه پنځه تنه ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ د بس په لاره کې ماین وچاودېده. د کندهار د امنیه قمندانې ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل:
تیر شپه نه بجې د میوند ولسوالۍ د ګچ کاریز په سیمه کې د وسلوال ترهګرو شخصو ماین انفجار کړی دی چې په نتیجه کې پنځه نفر ملکیان په شهادت رسېدلي او اتلس نور ټپیان شوي دي.
د دغه راز وویل چې په اتلس ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. بارکزی په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل، خو طالبانو څه نه دي ویلي. د کونړ ولایت پر مرکزي روغتون د هوان د ګولۍ د لګېدو له کبله اور لګېدلی دی. د اور د لګېدو له کبله د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلی دي. د کونړ د امنیه قمندانې ویندوی فرید الله دهقان آزادي راډیو ته وویل دا پیښه نن سهار پنځه بجې د هاوان د حقي مرمۍ د لګېدو په نتیجه کې وشوه چې له مرورې ولسوالۍ ویشتل شوی و.
د تېرې ورځې راهیسې د دولت او وطن او خلکو خاورې دښمنانو له خوا نه اسد آباد په ښار باندې شپږ فیره د هاوان مرمۍ راتووهلې چې شکر الحمدلله کوم ځاني تلفات نه لري.
د کونړ د امنیه قمندانۍ ویندوی دا هم وایي چې له تېر مازدیګر راهیسې وسلوالو طالبانو د هوان شپږ ګولۍ ویشتي، خو له کبله یې مرشوبله نه ده پېښه شوې. افغان امنیتي ځواکونو د داعش یا اسلامي دولت د سختریزې ډلې یو غړی په جلال آباد ښار کې له بمونو او د انتحاري حملو له واسکټونو سره نیولی دی. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاڼي آزادي راډیو ته وویل دا سړی نن سهار له بهسود ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته روان و چې امنیتي ځواکونو په یوه ریکشه کې ونیو. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې نن وویل چې په شاو عروس بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې. د دې ادارې پر اساس په دغه بند کې د کال درې دېرش میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او نه میلیون متر مکعبه زیرمه کېدای شي. دا بند چې د افغانستان په ملي بودیجه جوړ شوی دوه زره اووه سوه هکتاره مځکه خړوبوي او یو اشاریه دو میګاواټه برېښنا هم تولیدوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوندې لسګونې خبرې بپاڼې چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندي کړي دي. د امریکا عدلي وزارت په یو بیان کې چې تېر ماښام خپور شو ویلې درې دېرش ویبپاڼې چې د ایران د اسلامي جمهوریت راډیو او تلویزیون خپرولې او درې نورې چې د ایران د اړوندې وسلوالې ډلې کتایب حزب الله لخوا خبرېدلې بندي شوې دي. د بهرنیو شتمنیو د کنټرول په نوم د امریکا حکومتي ادارې تیر کال تور ولګاوه چې د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون د سپای پاسداران ډلې د قدس ځواک لخوا اداره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن چهارشنبه د لیبیا د سولې په خبرو کې ګډون کوي. دا خبري د امریکا د اروپایي شریکانو او د لیبیا د ملي یووالي د حکومت د استازو په ګډون د جرمني په برلین کې کیږي. ملګرو ملتونو د لیبیا د ملي یووالي حکومت په رسمیت پیژندلی دی. د لیبیا لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارد نورلند ویلي چې امریکا او اروپایي شریکان به د دې حکومت د ملاتړ تخلی وکوي او له دې هېواده به د بهرنیو جګړه مارو پر وتلو ټینګار وکوي. ټاکل شوی دی چې د دسمبر په 24مه نیټه په لیبیا کې عام انتخابات وشي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبرې وکړي. په دې ترڅ کې به سوریې ته د ترکیې له لارې د دې مرستو د رسولو په اړه چې روسیه مخالفت ورسره کوي هم خبرې وشي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ښاغلي ګوتیرش ته ویلي د یاغیانو تر ولکې لاندې د سوریې د شمال لویدیځ سیمو ته د بشري مرستو رسول د دې هیواد د کړکېچنو سیمو له لارې هم ممکن کار دی. پر اپور کې د لاوروف له قوله ویل شوی چې روسیا به د باب الحواله لاري د بشري مرستو د رسولو د طرحې مخنیوي وکوي. اټکل کېږي چې د دې لانجې پر سر به د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا د سوریې د متحدې روسیې او چین پر وړاندې سخت مخالفتونه راوچت شي. د استرالیا په سیدنی کې غونډې محدود شوې او له شاره باندې غیر ضروري سفرونه منع شول. استرالیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا د هغې بڼې مخه ونیسي چې دلتا بلل کیږي. د وایرس دا بڼه چې لومړی پلا په هند کې وپیژندل شوه چټک خپرې شي. له تېرې اونۍ را په دې خوا په سیدنی کې تر دېرش ډېر کسان د کورونا په دلتا وایرس اخته شوي دي. او د اروپا د فوټبال اتلولیو په لړ کې نن شپه څلور مسابقې کیږي. سویډن له پولند او اسپانیا له سلواکیا سره د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجې د مسابقې میدان ته وسی. پرتګال له فرانسې او جرمني له هنګري سره د شپې په 9:30 بجې مخامخ کیږي. او د بیتکوین یا مجازي پیسو بیا پرون سه شنبه تر 1000 ډالر ټیټه شو. دا په داسې حال کې ده چې د سش کال په اپریل کې د هر بیتکوین بیا تر 15000 ډالر پورې رسیدلې وه. په تیرو دو میاشتو کې د بیتکوین ارزښت نیمایي ته راکښته شوی، خو لا هم د روان میلادي کال د پیل په پرتله په سلو کې یولس لوړ دی. راپورونه ښیي چې د نورو مجازي پیسو ارزښت هم مخ په کمیدو دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورستر بلې جګړه زور اخلي، افغان چارواکي په وسلوانو نښتو کې د پاکستاني پوځیانو د ژوندي نیول کېدو او وژل کېدو خبره کوي. چارواکي وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په لیکو کې بهرني په تیره بیا په ځانګړي ډول پاکستانیان هم جنګیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا آنلاین غونډه کې طالبان تورن کړل چې له امریکا سره خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او تر اوسه بهرنی تروریزم پالي. نور په دې راپور کې
د افغان جګړې په لیکو کې د پاکستانی اتباعو په ځانګړي ډول نظامي انشتون. تازه د پکتیا ولایتي چارواکو په دې ولایت کې د یو پاکستانی پوځي د نیولو خبر ورکړی. د پکتیا والی حلیم فدایی پر خپل فیسبوک لیکلی چې نیول شوی کس د پاکستان د پوځ افسر دی چې د تخریبي فعالیتونو لپاره د طالبانو لخوا افغانستان ته راستول شوی و. ښاغلی فدایی ویلي دا کس عظیم نومیږي چې پلار او ماما یې هم د پاکستان په پوځ کې دنده لري. نوموړي دا هم ویلي چې د پاکستان د پوځ دی نیول شوی افسر اعتراف کړی چې له یو نیم کال پوځي زده کړو وروسته افغانستان ته استول شوی او ورته ویل شوی و چې له ډیورن کرخې اخوا نور افسران هم شته چې باید له طالبانو سره یو ځای وجنګیږي. خو دا خایي یوازینی پیښه نه وي. له دې وړاندې د ننګرهار چارواکو په دې ولایت کې د جګړو پر مهال د یو شمیر پاکستانی اتباعو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي و چې جسدونه یې د سرې میاشتې په وسیله د تورخم له لارې خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ سلګونه بهرني وسلوال په ځنګړي ډول پاکستانیان د افغان ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان:
حضور جنگجویان خارجی په خصوص پاکستان
د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو تروریستانو په ځنګړي ډول د پاکستانی وسلوالو موجودیت زیات دی، سترګې ترې نشي پټېدای. په هره جبهه کې د طالبانو تر څنګ بهرني تروریستان شته. د هیواد په شمال کې هم د اوس راپورونه موجود دي چې پاکستانی، عربي، چشنی او ازبکي تروریستان د طالبانو په لیکو کې د افغانانو پر ضد جنګیږي.
څو ورځې وړاندې په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان هم په یو خبري ناسته کې د افغانستان په جګړه کې د برخې اخیستو په موخه له پاکستانه د وختونکو وسلوالو په اړه خبرې کړې وي او ویلي وو چې دوی په دې هم پوهیږي چې له افغانستانه بیرته په تابوتونو کې پاکستان ته د چا جسدونه وروړل کیږي. تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ویلي چې طالبان لا هم له ځینو سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. ښاغلی اتمر چې تیره ورځې د امنیت شورا په انلاین غونډه کې خبرې کولې وویل دوی یعنی طالبانو له نړیوال تروریزم سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. نوموړي یو وار بیا طالبان القاعده ډلې ته په پناه ورکولو تورن کړل او ویل چې دغه ډلې نورو سیمه ییزو تروریستي ډلو په ځانګړي ډول لشکرې طیبه، پاکستانی طالبانو، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ ته هم پناه ورکړې ده. خو وسلوالو طالبانو د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره اړیکې رد کړې دي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانیانو په ګډون د هیڅ هیواد اتباع د دوی په لیکو کې نشته او یوازې افغان طالبان د حکومت پر ضد جګړه کوي. پاکستان هم له دې وړاندې د طالبانو په لیکو کې د خپلو اتباعو موجودیت رد کړی و. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې اوس مهال په افغانستان کې جګړې تر بل هر وخت زور اخیستی او د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط او لاس په لاس کېدو خبرونه ورکول کیږي. په شمالي ولایت کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې جګړه د دې ولایت د مرکز نږدې سیمو ته رسیدلې او د سپکو او درنو وسلو ډزې اورېدل کیږي. هخوا د بدخشان ولایت سیمه ییزو سرچینو تیره شپه د خاش ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړی. په کندهار کې بیا د سړک غاړې په من چاودنه کې 15 ملکیان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو د یو ځانمرګي د نیولو خبر ورکړی. دغه شان د هلمند چارواکو د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبرونه خپاره کړي. خو دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه په شمال کې د پرمختګ په حال کې دي او له بیلابیلو ولایتونو د وسلوالو طالبانو پر ضد د ولسي حرکتونو راپورونه هم ورکول کیږي. پروان، ننګرهار، بلخ، فاریاب، سرپل، کندوز، کندهار، بادغیس، بغلان، تخار او جوزجان هغه ولایتونه دي چې د دفاع وزارت په وینا په وروستۍ او څو ورځو کې یو شمېر اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد وسلې راخیستي او د امنیتي ځواکونو تر څنګ د طالبانو پر ضد د جګړې ژمنې کړې دي. دفاع وزارت وایي هغه کسان چې د امنیتي سرتیرو تر څنګ د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي دوی به ورته وسلې او مهمات برابر کړي. خو وسلوال طالبان یې ولسي حرکتونه نه بلکې پخواني محلي پولیس یا د دوی په وینا اربکیان بولي او دا وکوي چې افغان ولس د دې ډلې تر څنګ ولاړ دی.
په افغانستان کې د جګړې له تیزېدو سره د ولسوالیو او امنیتي پوستو د سقوط په اړه افغان چارواکي ډېر ځلې د تکتیکي په شاتګ بلې سیمې ته د امنیتي ځواکونو د لېږدولو یا یو بیز یا ولسوالۍ یا امنیتي قومندانۍ د لېږدولو خبره کوي. خو ډېر ځلې دا نه مني چې امنیتي ځواکونه د ګواکې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي یا د امنیتي پوستې پرېښې وي یا د ولسوالۍ څخه راوتلې وي. غزنی که هم د غزنی والی هغه راپورونه رد کړ چې ګواکه د غزنی پاندړ ولسوالۍ په چار دیوال سیمه کې د ملي اردو د دریم نمبر کنډک ټول سرتیری وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوی وي. په غزنی کې د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو د اوسیدونکو په څیر له خلکو سره هم اندېښنې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي چې سیمې یو په بل پسې د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. نور په دې رپورټ کې
د غزنی چارواکي تاییدوي چې د دغه ولایت اندړ ولسوالۍ په چار دیوال سیمه کې یو شمېر سرتیري وسلوالو ته د هغوی د لوري د فشار له امله تسلیم سوي دي، خو شمېر یې نه دی معلوم. د غزنی والی محمد داود لغمانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چار دیوال کی مشکلات تھا جنگ وہ مدار تسلیم سوئی دے عمر کوئی پارا سنگی تر پشار لا کے دوسرے یا بندیانی خبر مدار کچھ مست تسلیم سوئی پلان کئی کنڈک تسلیم سوئی دے دے روانی جھگڑا پڑھا تھا چولہے اخباری
وسله والو طالبانو بیا د سه شنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي وو چې د غزنی ولایت په چهار دیوال سیمه کې د شلګر انتقالي ولسوالۍ یوه مهمه قرارګاه و دفاعي پوستې د اویا تنه عسکرو په تسلیمېدلو سره نیول سوي. ګڼ شمېر ټانکونه، رینجر، لوی موټر، په زیات اندازه وسلې او مهمات د طالبانو لاس ته ورغلي دي. د غزنی ولایتي شورا هم د دغه کنډک د تسلیمۍ خبره کوي. د یادې شورا مرستیال امان الله کمرانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د غزنی چهار دیوال سیمې د ملي اردو دریم نمبر کنډک او د اندړو انتقالي ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. نوموړی وایي افغان امنیتي ځواکونو ته له مرګ زوبلې او خپو وروسته دغه کنډک په بشپړه توګه د طالبانو لاسته ولوېدلی دی.
بدبختانه پرون د چهار دیوال دریم کنډک د بندې سرحدي پروژې کې وغه هم سقوط شو او درې ورځې جنګ و. په دو پنځوس نفره پرسنل پکې وو او هغو کې اته نفره شهیدان وو، اووه نفره زخمیان وو او دوه ویشت نفره پولیس وو. په هغو کې شپږ نفره شهیدان وو، پنځه نفره زخمیان وو.
دغه کنډک غزنی اندړو ولسوالۍ په چهار دیوال سیمه کې د غزنی پکتیکا پر لویه لاره د سردی بند په پروژه کې موقعیت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې څو ورځې وړاندې په دغه سیمه کې د سینی بیز د ملي اردو یو شمېر سرتیري هم له خپلو وسلو، مهماتو او وسایطو سره یو ځای طالبانو ته تسلیم سوي وو. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي وو چې دغه قرارګاه یې نیولې او دېرش تانا د ملي اردو سرتیری ورته تسلیم سوي دي. نوموړي ادعا کړې وه چې د قرارګاه قومندان وزل سوی، څلوېښت ټانکونه، رینجر او نور وسایط، شپږ د وسلو دیپوګانې، یو دی سی توپ، لسګونه میله سپکې او درنې وسلې هم د طالبانو لاسته ورغلي دي. د سیمې خلک هم وایي دلته زیات شمېر زغره وال ټانکونه، پوځي رینجرې او نور نقلیه وسایط موجود و. دغه بیز له تېرو دوو کلونو څخه د طالبانو په محاصره کې و چې وخت ناوخته به یې پر باندې بریدونه کول او سرتیرو ته به یې مرګ زوب لاړوله. دغه بیز هم د غزنی اندړو ولسوالۍ په خانیکلا سیمه کې د غزنی پکتیکا پر لویه لاره واقع و چې په سیمه کې یو غټ بیز بلل کېده. په لومړیو کلونو کې دغه بیز د بهرنیو سرتیرو یوه مهمه اډه وه. تر سینی بیز دوه اونۍ وړاندې د غزنی مرکز اړوند په ارزو سیمه کې هم په یوه پوسته کې د ملي اردو دیارلس تنه سرتیري وسلوالو ته له سختو جګړو وروسته تسلیم شول. دغه پوسته هم له څه باندې یو کال څخه محاصره وه. د چهارشنبې په ورځ د غزنی دروازې په اړوندو کې د کابل کندهار پر لویه لاره په عزیز کلا کې د ملي اردو دیوی پوستې د سقوط راپور ورکول سوی، خو د غزنی والی وایي دا د دوی مربوط نه کیږي او په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د غزنی په آبند ولسوالۍ کې د ولسوالۍ د مرکز او د ملي اردو دیو بیس په اړه هم زد نقیص خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری وخت د امنیتي ځواکونو د پوستو او بیزونو د سقوط له امله په غزنی مرکز امنیتي کړۍ را تنګیږي. خو د غزنی سیمه ییز چارواکي په دا وروستیو کې په غزنی په ځانګړې توګه په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو په خلاف د افغان او بهرنیو هوایي ځواکونو د بریدونو د زیاتېدو خبر ورکوي چې د غزنی ولایت د رسنیو دفتر هر ورځ د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو راپورونه خپروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د امنیو په موضوع کې تم کیږو. له څو ورځو راهیسې د کندوز ښار شاوخوا سیمو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده او د سپکو درنو وسلو غاګان په ښار کې اورېدل کیږي. د دې ولایت ویل کیږي د امام صاحب خان آباد دشتر چې قلعه زال او ګلټپې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې او د جګړې لمن د کندوز ښار تر دروازو رسېدلې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
له څلور ورځې راهیسې د کندز ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد دي. اوس مهال جګړه د ښار ختیځ لوري ته ده چې له مزار سیمې کې شمال لوري ته د کلیګاو ملا سردار او د چپرمه سیمې کې لودیز لوري ته د زرخری سیست فامیلیو قرولتپه او د زاخلو سیمو کې او د جنوب لوري ته د الیخیلو او د صدرک سیمو کې روانه ده. د روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. د کندز ښار یو اوسیدونکی اسدالله زرغون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بد حال دی روره، جنگ جګړې دي او بس خلک در په در دي. خپل هم جنگ دی، دی خپل هم جنگ دی، دی خواته هم جنگ دی. ډېر بد حال دی، نه ډوډۍ پیدا کېږي، نه اوبه شته دی، نه برق شته دی، او بس ماشومان دي چغې وایي دغه دی. بس
د جګړې شدت، د اوړي ګرمي، د کرونا وایرس ګواک او ترڅنګ د برېښنا او د څښاک اوبو نشتوالی، دا هغه ستونزې دي چې کندوزیان یې له جدي ننګونو سره مخامخ کړي دي. د کندوز ښار یو بل اوسیدونکی عبدالمجید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوکانونه بند دي، خلک در په دره شو، یوه ډوډۍ په شل روپۍ شوه، پنځمه ورځ روغبره، نه چاته اوبه پیدا کېږي او نه چاته ډوډۍ. خلک سبا مهربانه در په دره دي.
څلوېښت کلن عبدالودود وایي چې له درې ورځو راهیسې په کور کې د څښاک اوبه نه لري.
نانوایګانې بندې دي، ډوډۍ نه پیدا کېږي، ډېر په سختي پیدا کېږي، اوبه نشته ده. امیدوارم چې د حکومت خلکو ته مرسته وکړي او ژر تر ژره د اوبو سیستم فعال کړي.
د کندوز د ولایتي شورا یو غړی امرالدین ولی هم د کندوز روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مرکزي حکومت غواړي چې د ولایت تازه د میزواکونه راولېږي.
مردم بین یو حد در مظلومیت قرار داده، مردم فعلا در فاجعه او در قربانی قرار داره.
خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. جګړه له خلکو قربانی اخلي او خلک دومره توانایي نه لري چې خپل کورنۍ نور ولایتونو ته وباسي. جنگ د ننه ښار ته رسیدلی. که دولت ډیر ژر تازه د میزواکونه راونلېږي، ښایي په کندوز کې یو انساني ناورین رامنځته شي.
خو د کندوز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ولایت تازه د میزواکونو را رسیدلی دي او ډیر ژر به د کندوز روان وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. وسلوالو طالبانو په داسې حال کې د کندوز ښار په نږدې څنډو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په دې وروستیو کې د کندوز ولسوالیو د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی او اوس مهال یوازې د کندوز ښار او د علي اباد ولسوالۍ د افغان ځواکونو تر واک لاندې دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د دې خبرونه ترڅنګ د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمایي کې اوریدل شي. له جګړو اخوا د کابل د شاه عروس بند کې د اوبو ذخیره کول پیل شول. دغه بند به د برېښنا پر تولید او د ځمکو پر خړوبولو سربیره دغه راز د کابل ښار میلیونونو اوسیدونکو ته هم پاکې اوبه برابرې کړي. نور په دې رپورټ کې
د اوبو د تنظیم ملي اداره د کابل په شاه عروس بند کې د اوبو د ذخیره کېدو له پیل خبر ورکوي. د شاه عروس بند د اوبو د تنظیم لویو پروژو یوه ده چې د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې موقعیت لري. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل د دې بند جوړېدو چارې بشپړې شوي او په راتلونکو ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
نن دغه بند د اوبو ذخیره کولو او پروسه عملا پیل شوه چې په راتلونکو څو ورځو کې به بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دغه بند چې د 350 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شو، د 1.2 میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت لري.
د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د شاه عروس بند به د کال 3.3 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعب نورې اوبه به ذخیره کوي. دا بند به 2200 هکتار ځمکه خړوب او ترخوا به 1.2 میگا واټ برېښنا هم تولید کړي. د شاه عروس بند مالی لګښت د افغان حکومت له بودیجې ورکړل شوی. د شاه عروس بند د رغولو چارې په 1391 لمریز کال کې پیل شوې او تمه وه چې په درې کلونو کې بشپړې شي، خو دا نېټه تر ننه راوغځېده. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره د دې ځنډ دلیل د قراردادي کمپنیو لخوا غیر معیاري کار او د ځمکې استملاک بولي، خو زیاتوي تیر یو نیم کال کې پر دې پروژې کار چټک شو. شاه عروس بند د کابل د ګڼمیشت ښار لپاره د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو او د برېښنا د کمی د ستونزې تر یوه بریده د حل هیله ګڼل کیږي. د دې بند د بشپړېدو خبر داسې مهال خپریږي چې همدا اوس کابل میشت ښاریان د څښاک لپاره پوره پاکې اوبه نه لري او دې ښار ته راوارېدېدونکې برېښنا هم پرې شوې ده. کابل میشت خوښ دي چې د شاه عروس بند به په دې دوو برخو کې لږ تر لږه د یو څه ستونزه حل کړي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي شیرشاه او طیب بصیر
کابل کې په اوسنی وخت کې اوبه ډېر په سختۍ سره پیدا کېږي. سل یو سل شل مترو ته چې یو بوریا پرما وایي په اسانۍ باندې نه پیدا کېږي. هیله ده چې د شاه و عروس بند دغه اوبو سره د کابل دغه ستونزه د کابل د ښاریانو ستونزه حل شي.
کمبود آبه شو می
څښاک د پاکو اوبو کمی د زرګونو کابل میشتو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. تازه خبر شو چې د شاه و عروس بند په وسیله کابل میشتو ته د څښاک پاکې اوبه برابرېږي. دا نیک ګام دی او مونږ یې هرکلی کوو،
استقبال میکنیم.
په کابل کې داسې سیمې هم شته چې اوسیدونکي سلګونه میټره لري پر اوګو د څښاک او نورو اسانتیاو لپاره اوبه خپلو کورونو ته وړي. دلته اوبو ته د نه لاسرسي یو دلیل برېښنا هم ده. د افغانستان برېښنا شرکت پرون په دوو بیلابیلو خبر پاڼو کې ولیکل چې پر کابل او لس نورو ولایتونو وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د دې شرکت له قوله د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې د برېښنا مزي پرې شوي، خو د امنیتي ستونزو له کبله یې تخنیکي ټیم سیمې ته نشي تلای. د افغانستان برېښنا شرکت په یو بله خبر پاڼه کې خبر ورکړ چې په سالنګ کې د برېښنا پایو د رغېدو چارې پیل کړي او پر همدې بنسټ به تر راتلونکو درې ورځو وارداتي برېښنا پرې وي. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ تیرو شپږو میاشتو کې د برېښنا نږدې دېرش تنې اپایې نړول شوي چې پر رغولو یې 925,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی. د برېښنا شرکت وایي د پایو د نړېدو او د وارداتي برېښنا د ضایع کېدو له امله افغانستان هر ساعت یعنی شپېتو دقیقو کې 2.1 میلیون افغانۍ زیان کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه دوهمین میته نږدې شوی او وړاندې د ازادي راډیو دوهونی ځخ خبرونه مه هیروئ. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې په نږدې راتلونکي کې به خلک د دې شاهد چې په هوایي ټکسیانو کې سفرونه وکړي. په جرمني کې همداسې لومړنی هوایي ټکسي ازمیختي الوت وکړ. دا ټکسي چې د جرمني یوې کمپنۍ جوړ کړی په فرانسه کې وازمویل شو. نور بل اسمت سروانه وورو.
په جرمني کې لومړنی جوړ شوی هوایي ټکسي 1500 متره ازمیشتي الوت وکړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د جرمني د وولو کوپټر کمپنۍ هوایي ټکسي د دوشنبه په ورځ د فرانسې په اسمان کې والوت. دا ټکسي چې د فرانسې په یوه نندارتون کې ازمیشتي الوت وکړ په پام کې ده د پاریس د 2024 په اولمپیک سیالیو کې عملاً سپرلی له یوه لوبغالي بل ته ورسوي. دا ټکسي یوې کوچنۍ څرخکې یا هلیکوپټر ته ورته دی. دغه ټکسي پاریس ته نږدې له لو بورژې هوایي ډګره الوت پیل کړ او له درو دقیقو وروسته په عمودي ډول پر مځکه کېناست. د دې ازمیشتي الوت یا ټیسټ په لړ کې په الوتکه کې څوک سپاره نه و او ټکسي په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 1.5 کیلومتره او لوړوالی 1.5 متره و 0.5 کیلومتر والوت. دا هوایي ټکسي دوه تنه سپرلۍ بیولی شي. تر دې مخکې په امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې هم هوایي ټکسي ازمیل شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
زه محبت خان د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د شوترې له کلي څخه خبرې کوم. ما کور ټول کورونا نیولی ده، ټوله خیلخانه مې کورونا نیولې او مرکزی د ازري مرکزی روغتون کې مې شیربر ستنه ګولۍ ستنه ستنې صحیح شي شیم نسته او لوړپورو چارواکو څخه مې هیله کې چې د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ د مونږ غم وخوري او ډېره سخته نیستیم. د ټول کور مې کورونا نیولی او ډېره مهرباني ازادۍ رادونه.
مشکلات سره مخ دی، مړ او مریض نه انتقالېږي. ازادي راډیو ته
زره سبلا پښتون دی لږ خبر په تما اسکه دا پیغام پریږدم. د طالبانو ته مې دایې چې تاسو به د دولت سره جنگ وینئ، د څه د برق خاصره سره تاسو جنجال دی. ادم کافرانی دم سنې کافر دی، کافرانی دی. نن په لمن کې د 200 درجه ګرمي ګرمي و، یو څو د ویشم څه سولر شمسي فاصله لري. دا به خلک هم د خدای سره کار مړي. مننه خدای په ما.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
خبرمن اوریدونکو زه ډاکټر علی کریم یم د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ باید وکړئ او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه مه هېروئ. اساسي بشري حقونه او ژوند په شیبو کې خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
په کندهار کې تیر شپه 15 تنه ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ د بس په لاره کې ماین وچاودېدل. د کونړ ولایت پر مرکزي روغتون د هوان د ګولۍ د لګېدو له کبله اور لګېدلی دی. د اور د لګېدو له کبله د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلی دی. افغان امنیتي ځواکونو د داعش یا اسلامي دولت د سختدریز ډلې یو غړی په جلال آباد ښار کې له بمونو او د انتحاري حملو له واسکټونو سره نیولی دی. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې نن وویل چې په شاه و عروس بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې. د دې ادارې پر اساس په دغه بند کې د کال 3.3 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعبه زیرمه کېدای شي. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوندې لسګونی خبرې بپاڼي چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندي کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن چهارشنبه د لیبیا د سولې په خبرو کې ګډون کوي. دا خبرې د امریکا د اروپایي شریکانو او د لیبیا د ملي یووالي د حکومت د استازو په ګډون د جرمني په برلین کې کیږي. په پام کې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبري وکړي. د استرالیا په سیدنی کې غونډې محدود شوې او له شاره دی باندې غیر ضروري سفرونه منع شول. استرالیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا د هغې بڼې مخه ونیسي چې دلتا بلل کیږي.
اسمت سروانو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واورو او سم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د تکواندو په نړیوالو آسیایي سیالیو کې ووم مقام خپل کړ. د افغانستان د تکواندو فدراسیون پر فیسبوک پاڼه لیکلی چې د تکواندو په آسیایي اتلولیو کې د افغان لوبغاړي محمد محسن رضایی لخوا د سرو زرو او حکمت الله زین لخوا د زیړو د میډال په ګټلو سره د درجه بندۍ لپاره افغانستان ووم مقام خپل کړی. د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي د تکواندو په آسیایي سیالیو کې له 28 هیوادونو نه 109 ورزشکار نو ګډون کړی و. د نوموړي فدراسیون په وینا افغان ورزشکارانو د تکواندو په آزادو سیالیو کې چې په بیروت کې ترسره شوي هم د زیړو دوه میډالونه ترلاسه کړل. حسین لطیفي په 8.5 کیلوګرامه او فرزاد منصوري په 4.5 کیلوګرامه وزن کې خپل سیالانو ته ماتې ورکړې ده. د بیروت په سیالیو کې هم له 4.5 هیوادونو 209 ورزشکارانو ګډون درلود. د تکواندو د فدراسیون په وینا په 2011 میلادي کال کې په همدې سیالیو کې روح الله نیکپا د زیړو میډل ګټلی و چې ورسره افغانستان د درجه بندۍ له پلوه په 15 مقام کې و او په 2013 کال کې بیا افغانستان 180 مقام خپل کړی و. په لغمان کې د خاروالۍ لوبډلې د والیبال سیالیو اتلولي خپله کړه. دغه سیالۍ د لغمان په مرکز مهتلام کې د 9 لوبډلو ترمنځ وشوې. د مهتلام خاروالۍ امیر بختیار حسین وویل چې د خاروالۍ لوبډله وتوانېدله چې په پایلوبه کې نان کسې لوبډلې ته ماتې ورکړي او د اتلولۍ جام په خپل نوم کړي. حسین: او د اتلولۍ جام په خپل نوم کړي. او افغان تکړه توپوهونکی حضرت الله زازی چې د پاکستان سوپر لیگ په شپږم پړاو کې د پېښور زلمی په ملاتړ لوبیږي، په څلورو لوبو کې درې مانی ملسیزه ثبت کړه او د درېیم ځل لپاره د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. هغه په څلورو سیالیو کې برخه اخیستې ده او 206 منډې پکې کړې دي. په لومړۍ لوبه کې 3 منډې کړې وې، په دویمه لوبه کې 0 آؤټ شوی و، او په درېیمه لوبه کې د کراچۍ پر وړاندې 9 منډې وکړې، او په مهمه او حذف کوونکې لوبه کې د اسلام آباد پر وړاندې 6 منډې وکړې او لوبډلې د بریا کرښې ته ودروله. پېښور زلمی لوبډلې اسلام آباد یونایټډ ته 2 وکټو ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لاره وموندله. پېښور زلمی لوبډله به سبا پنجشنبې ماښام مهال له ملتان سلطان لوبډلې سره د اتلولۍ ګټلو لپاره پایلوبه ترسره کړي. اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد